دا مشال رادیو خبری خبرونه ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې تر شپږو پورې په دې خبرونه کې زه حسیبه شهید در سره يم. په دې خبرونه کې به واوري چې د قبایلی سیمو یو شمېر وکیلانو د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د اصلاحاتو په اړه د قبایلو د نوي قانون سره مخالفت څرګند کړی دی. د قبایلو د امنیت او ستونزو په اړه هم درته ګڼ خبري رپورټونه لرو، خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه ورو خبرونه درته بیا هم احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
تر هر سلام مخه د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د بلوچستان په اړه د لوړی پای غونډه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ مشکوک امریکایي الوتکې په برید کې څلور اورپکي وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د لیبیا حکومتي ځواکونو د یاغیانو په ضد په لومړي ځل سکډ میزایل کارولی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په ایوان صدر اسلام آباد کې د اعلی پایه غونډه روانه ده چې د حکومت لخوا په بلوچستان کې پر روانو لویو ترقیاتي منصوبو باندې د کار جاج اخیستل کیږي. په غونډه کې به د بلوچستان امن او امان په اړه پر مجموعي صورتحال هم خبرې کیږي. په غونډه کې د بلوچستان وزیر اعلی اسلم خان ریسانی هم ګډون لري. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ مشکوک امریکایي الوتکې په برید کې څلور اورپکي وژل شوی دي. د ځایي استخباراتي چارواکو له مخې برید نن سهار څلور بجې د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې ترسره شو. اینی شاهدین وایي تر برید وروسته وسلوالو طالبانو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او څوک د پیښې ځای ته نه پرېږدي. یاد دی چې په روانه میاشت کې دا په شمالي وزیرستان کې څلورم ډرون برید دی چې تر اوسه 15 مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوی دي. پولیس وایي دا پیښې د ښار په قصبه کالونی، اورنګي ټاون او ملیر سیمو کې رامنځته شوی دي. د دې ترڅنګ د کراچی ښار په سولجر بازار کې په ولاسي بمې برید کې دوه کسان ژوبل شوی دي. په کراچی کې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې د سیاسي او مذهبي ډلو د غړو ترڅنګ عام وګړي هم پکې وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د صوبې سند سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې چیرې چې د پشکال بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې څه باندې 23 لک کسان اغیزمن کړي دي. د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال وزیر اعظم وویل
زه د کورنۍ چارو وزارت ته وایم چې تاسو ته زر تر زره د وطن کارډونو ورکولو سلسله شروع کړي تر څو ستاسو سره په ښه توګه مرستې وکړی شي. ما ډیزاسټر منیجمنټ چارواکو ته هم ویلي دي چې راشي او ستاسو د اړتیاو په هکله معلومات ترلاسه کړي او هغه څیزونه چې تاسو ورته ضرورت لرئ تاسو ته یې برابر کړي.
پسیمه کې د مشال رادیو د خبريال مخې د بارانونو زیاتره د داخلي سنځلې متاثر کړې دي. یاد دی چې تیر کال د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې راغلي سیلابونو سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او شاوخوا 2 کروڑ خلک اغیزمن کړي وو. خبرونه له مشال رادیو خبري. د افغانستان په کندهار ولایت کې نن سهار یو شزینه حکومتي کارکونکي د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول. رضیا سادات د کندهار د کلو پرختیا پر ریاست کې کار کاوه. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی په وینا نوموړی نن سهار وختي په ډزو وژل شوی ده.
نن د خپل کور څخه کار په لوري روانو موټروان یې زخمي شوی او د شهادت رسېدلی دا کې سردار مدد خان او بابا صاحب چوک او بابا صاحب دروازې په منځ کې
د دې پیښې پرله تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د والی ویان دا کار د افغانستان د دښمنان بللی دی. بل پلو تیر شپه په کندهار کې د سپریم په نامه د بهرنی ځواکونو پر یو مال وړونکې کمپنۍ باندې ډلهیز ځانمرګي بریدونه سوي وه چې په ترڅ کې د درو واړو ځانمرګو بریدونو سربیره د کمپنۍ څلور ساتونکي وژل شوي او اته نور ژوبل شوي وه. د شام د حکومتي پوز لخوا د دغه هیواد په شمال کې پر ساحلي ښار لتاکیا نن په څلورم ورځ هم د حکومت مخالف مظاهره چانو په ضد بمباري شوې ده. مظاهره چانو ویلي ښار محاصره شوی او د ژوند بنیادي ضرورت پر بند شوی دي. د بشری حقوقو فعالین وایي چې په لتاکیا ښار کې په پوځي عملیاتو کې 10 کسان وژل شوي دي. بلخو ملګری ملتونه وایي چې درنو بمباریو د ښار په یو کیمپ کې په زرګونه فلسطینی کډوال اړ کړي چې دغه ښار پریږدي. د ملګری ملتونو د مرستندوی کارونو د ادارې ویاند کریس ګونیس د سوریه پر حکومت ژغ کړي چې دوی ته اجازه ورکړي چې کیمپ ته مرستندوی سامان ورسوي. په لتاکیا کې د یکشنبه په ورځ په لومړي ځل حکومتي پوځ جنگي جازونه وکارول. د شپږ میاشتو راهیسې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په راپورته شویو پاڅون کې تر دې دمه لږ تر لږه 1200 کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د لیبیا حکومتي ځواکونو د شپږ میاشتو راهیسې د قذافي د رژیم په ضد پر راپورته شویو یاغیانو په لومړي ځل سکډ میزایل کارولی دی. یو امریکایي دفاعي چارواکي وایي چې میزایل د یکشنبه په ورځ له سیرتې ښارګوټ څخه وتوغول سو او د بریګا ښار څخه د باندې پر یو صحرا ولګېدی چې څه ډول مرګ ژوبله نه داړولې. بلخو حکومت مخالفه یاغیانو ادعا کړې چې د ترابلس په جنوب او مغرب کې مهم ښارګوټی نیولې دي. بل پلو په واشنگټن کې د سپین ماڼۍ ویاند جې کارنی ویلي چې د قذافي یو څو ورځې پاتې دي. نوی اقتصادي معلومات ښیي چې د جرمني اقتصادي وده چې د اپریل او جون په منځ کې ودرېدو ته نږدې وه د پانګه اچونکو ویره زیاته کړې چې نړیوال اقتصاد تر هغه څه هم مخ په لوېدو دی چې تمه یې کېده. د جرمني د درو میاشتو د ودې یوازې 0.1% چې د یورپ تر ټولو لوی اقتصاد دی په بازار کې د 0.5% د زیاتوالي تر تمه درلودلو رالوېدلې او ورسره فرانس او امریکا هم د ورته حالت سره مخ شول. د جرمني د اقتصاد لوېدل نن تر هغه څو ساعته وړاندې اعلان شول چې ټاکل شوی و د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي او د جرمني چانسلر انګیلا مرکل به نن په پیرس کې د یورپ د قرض د بحران د پای ته رسولو په مخه سره ویني. او د چین تر ولکې لاندې په تیبت سیمه کې یو روحاني پېشوا ځان په اور وژلې دي. د ریپورټونو له مخې دا په دې سیمه کې د خودسوزۍ دوهمه پېښه ده. د چین ژنهوا خبري اژانس له مخې دغه 90 کلن روحاني پېشوا د ګل په ورځ د سیچون صوبې په ډافو ولسوالۍ کې ځان ته اور ورته کړ چې وروسته یې بیا د زخمونو له کبله سا ورکړه. دا خبرونه پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو درته دغه سره غون کړی دی. د خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د امریکای د بي پيلوټا الوتکې لبريده او خیبر ایجنسی کې باندې ناټو په کاروان د 14 حال درکړو. په پاکستان کې باندې هغه امریکایي وګړو د منډلو په هدف له تازه حلزلو او واوري چې 13 په لاهور کې تختول شي ویو. په قبایلی سیمو کې یو شمیر وکیلانو د ولسمشر لخوا د اصلاحاتو د نوي قانون مخالفت کړی دی. یو وکیل
سخت مخالفت کو او مونږه دا کوشش کوو چې دا امپلیمنت نشي ځکه چې هغه کې چې کوم اختیارات فورسز تور پلی شي دي نو هغه ډېر داغه استعمال ډېر ناجیز طریقې سره دی. او
وابوري چې سیاستوال وایي په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون د بدلیدو وروسته باید د قبایلی سیمو د ژوند معیار پورته ولر شي. په هندوستان کې بده بده اخیستنې او فساد پر ضد د مبارز انا هزارې د نیول کېدو په اړه واوري. په هندوستان کې خبریاله سمیتا شرما.
आम मामूली घोटाले नहीं हो रहे, लाखों करोड़ों के घोटाले बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन वो अन्ना के साथ इसलिए जुड़ना चाह रही थी कि उनको लगता है कि करप्शन को टैकल करने का वक्त आ गया है.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو. اس ام اس پیغامونه مو هم درته راغونډ کړي دي او د روژې د مبارکې میاشتې لپاره د ځانګړو مرکو لړۍ هم لرو. تر پایه را سره اوسئ. تاسې مشال رادیو اوري او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه ښار کې په د امریکې د بي پيلوټه الوتکې په تازه برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دغه برید په یو کور کې ترسره شوی دی. د موضوع تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د چارواکو په وینا د غبری د سرخار میرانشاه بازار کې دننه پر یو کور باندې شوې ده. د سیمې استخباراتي او ځایي انتظامیا پیښه تاییدوي او وایي چې ډرون جازونو سهار وختي خواوشا سلورو بجو په محل د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میرانشاه بازار کې دننه در په خیل سرای کې پر یو کور باندې دوه میزایل وروتو غول چې له امله د غلطه میشته سلور وسلوال طالبان په مکه باندې وژل. دوی وایي په نخښه شوی کور ته هم کافي زیان ور اوړېدو. د ځایي خلکو په وینا د پیښې نه وروسته وسلوالو طالبانو سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او په نخښه شوی ځای دای د تلو راتلو لارې وتړلې. دولتي چارواکو د وژل شوو وسله والو په اړه سند ویلي چې څوک او د کم ځای سره تړاو لري. بلې خواته آزادې سرچینې وایي وژل شوي ځایي وسله وال طالبان دي. په روانه میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان ایجنسی کې دغه سلورم برید و چې پکې دوه په ګاډو او دوه د وسله والو طالبانو په پټنځایونو باندې شوي دي. د روانې میاشتې په څلور میزایلي بریدونو کې 15 وسله وال طالبان د منځه تللي دي چې د ټولې نه زیات 13 اونۍ تحصیل میرانشاه ګوره قبرستان سیمه کې د وسله والو پر یو پټنځای باندې ترسره شوي میزایلي برید کې 30 وسله وال طالبان وژلي شوي و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو اورې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې مود امریکا ادبي پیلوټه الوتکې له تازه بریده واورېدل چې څلور وسلوال پکې پنخه شوې دي او سمبل قبایلی سیمه خیبر ایجنسی ته ورزو. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي په وینا تیر شپه تورخم پولې ته نږدې په لوړګي سیمه کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره تیرونکو ټانکرو باندې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوخته، خو ټانکرې او ګاډي سوځېدلې او لاره مسافر پر مخ تړل شوی ده. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې 13 شپه د لوړګي او تورخم ترمنز په لوی لار باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو کې درې زوردارې بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې په دې ټینکرو اور ولګېدو او 15 د ناټو ټینکرې، یو پرایویټ کنټینر او د سورلو یو موټر پکې وسوځېدل. د دوی په وینا چاته پکې څه مرګ ژوبلا نه دا وړېدلې. د دغې پیښې په حق لباندې په موقع موجود یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل:
عزت ګول نوشیرا ټریلر شوم سر، بس دغه ګاډي ته ناستو، ما د ټانکر والا ډرایورانو کلندرانو دلته روژه ماتې ته ناستو، بانګ انتظار یې کاو. بس داسې را وړېدم چې داسې تقریبا دوه ګاډي مخکې تیرالم، نو آواز شو، داسې ډز آواز شو، نو دویم آواز سره ما ګاډي تیز کړ، زه ته ولاړم، نو چې را واپس رالم ګاډي مې مخکې ودراو او اور لګېدلې و. دا پاتونه لګیدل چې د کلندران او ډرایوران پکې وسو او که وسو زیدل یا و تختیدل. یا رسن ور خو ډیر زیات ده، نو اوس د خپل گاډی تم زنه شم تلی چې زما بل گاډی سو زیدل او کنه غ بچ ده.
د عیني شاهدانو په وینا پولیټیکل چارواکو ورته د فایر بریګیډ یا د اور وژلو لارې رور سوالي او هڅه وکړه چې په دې اور باندې کابو ومومي، خو ور دومره زیات وو چې په وژلو کې بریالي نشول او تر سهار پورې پرې لګیدلای وو. د لوړګي پولیټیکل انتظامیه وای چې د دغه پیښې وروسته ځای په ځای په سلګونه گاډي جمع شوې دي او په ځینې ځایونو کې ترې لارې هم بندې شوې دي، او نن به په دې لاره د ناټو کاروانونه نه درومي. دوی وای چې د وړو گاډو د تګ راتګ لپاره لارې خلاصې کړې دي او زر به د لویو گاډو لپاره هم دغه لاره خلاصه کړي. او یاد دی چې د دغو بریدونو پړه عبدالله ازام بریګیډ نومې وسله والې ډلې پخپل غاړه باندې اخیستې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو اورئ. تیر خالی په ورځ سهار وختي نامعلومه کسانو په لاهور ماډل ټاون کې امریکایي وګړي وتښتول چې تر اوسه یې هیڅ درک نه دی لګېدلې. د ماډل ټاون پولیسو وینا ده چې نوموړي د بیا موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او ډېر زر به پیښه کې ککړ کسان ونیسي. خو د امریکایي سفارتخانې وایند هم هیله څرګندوي چې د دوی وګړي باید ژر تر ژره پیدا کړی شي. دا کسان په لاهور کې تختول شوی دی. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د تیر خالی په ورځ سهار وختي یولس نامعلومه تنانو د امریکایي وګړي، څلور سکیورټي ګارد او یو ډرایور تړلو وروستو وتښتولو. د واقعي وروستو لاهور ماډل ټاون پولیسو پلټنې شروع کړې دي، ولې تر دې دمه د امریکایي وګړي هیڅ درک نه لګي. د لاهور ماډل ټاون ایس ایچ او تجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د نوموړي بازیابۍ لپاره خپل ټولې هلې ځلې کوي او ډېر زر به یې را خلاص کړي.
موږ تحقیقاتي ټیمونه جوړ کړي دي او دې لړ کې زموږ تحقیقات روان دي.
روان دي
او چې په کوم ځینو زمونږ شک راځي نو هلته مونږ چاپی هم وهلی دي. زمونږ د ابتدایي تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې د امریکایي وګړي د چا سره سبدین نه وا او نو ورته سدمکیانې کلمې لو شوې وي. زمونږ تحقیقات ډېر په تیزی سره روان دي او انشاءالله ډېر زر به امریکایي وګړي را خلاص کړو.
سرخار اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې ویان البرټو روډریګیزو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته د وان واین په تختونه ډېر خفګان دي او پاکستان پولیس د هغې د را خلاصولو لپاره کوششونه کوي.
موږ پاکستانی چارواکو سره په دې معامله په ګډه کار کوو او تر اوسه د دې پیښې پړه چا په سر نه ده اخیستې. ولې موږ پر امید یو چې پاکستان قانون نافذ کوونکي ادارې به ډېر زر وان واینسټاین بازیابه کړي. زه په دې حقله هېڅ نشم ویلی چې د نوموړي د تختونې په شا څه مقصد کېدای شي. موږ په دې پیښه ډېر خفه یو.
یاد دې وي چې امریکې خارجه محکمې ترجمانې وکټوریا نولینډ په واشنگټن کې مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې لاهور کې د تختولې شوي امریکایي وګړي تلاش کې ایف بی آئی هم د پاکستان مرسته کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د پاکستان قبایلی سیمو په اړه درته رپورټ لرو. په پیښور های کورټ کې او نورو عدالتي محکمو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو یو شمېر قبایلو د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د فاټا او پاټا لپاره نوي ریګولیشن یا د اصلاحاتو نوي قانون باندې نیوکې کړي او له دې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. ولې او د دوی د دې نیوکو لپاره څه اسباب لري؟ له دغو وکیلانو سره د مشال رادیو خبریال خالد خان غږیدلی او داسې رپورټ یې برابر کړی.
د پیښور های کورټ او نور عدالتونو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو د ولسمشر آصف علي زرداري له اړخه د فاټا او پاټا د فارا د نوي ریګولیشن په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دې ته یو غیر انساني او غیر آئینی قدم ویل دی. پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د فاټا لایر فورم صدر اجاز محمد ایډوکیټ وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو اکټ عملي کولو او نور بشري حقوق ورکولو ستاینه کوي خو د ولسمشر له اړخه فاټا او پاټا فحقلا ریګولیشن مخالفت کوي.
چکم د ریفارمز حواله سره خبره د پفاټا کې نو د ریفارمز او د اصلاحاتو ته مونږه هغه کمپلیټ ریفارمز نشو ویلې چې دا کومه خبره قبایلو رونو کړو چې هغه کې مختلف تنظیمونو تحریکونو کار کړو ملګرو کار کړو نو دا هغه مونږه چکم د مخالفت کو سخت مخالفت کو او مونږه دا کوشش کو چې دا امپلیمنت نشي ځکه چې هغه کې چکم اختیارات ال تکم فورسز تور شوی دی نو هغه ډېر داغه استعمال ډېر ناجیز طریقې سره دی او په هغه کې عام قبایلین چې کوم دی هغه اومه د دې ښکار کې دی.
د وفاق او صوبایي حکومت لاندې قبایلی سیمو لپاره دغه ریګولیشن لاندې به امنیتي ځواکونو ته اختیار وي چې تر خګره په ضد کې نیول شوی خلک بندیوان کړي او بغیر څه ثبوته یا شهادتونو یې په میاشتو میاشتو بندي کو ساتي. د دې ریګولیشن په حق له د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته داسې وویل
ضروری و چې دا پاتا او پاتا ریګولیشنز راشي نو دې فائدہ پیدا وی چې د یو وخت فوج چې حالات جنگ کې دی او صوبایي حکومت او فیډرل حکومت چې کوم ریګولیشن کړی دی او کاروي د بارا نو د فوج کاروي دوران چې کوم کسان ملټنټ د شدت نیول کیږي هغه با باقاعده به د دوی به یو ډیټنشن سینټر به حال تبا د دوی نه مطلب دی چې پهلې دا ارسټ شین نه به سټیټمنټ وغیرہ ارسټ کیږي او دوی سر چې ولشي هغه بیا پروسیکیوشن ته یا پولیس ته بیا حواله کړي. لیټر آن په شروع کې دغه سورو کې پوه چې دا فوج د حالت جنگ کې دا به فوج سره به دا کمپاین او وی به ایویډنس یا ثبوتونه به ته واخلي او بیا به پولیس ته حواله کړي. پولیس به بیا فردر کاروای کوي ای ټی سی کورټس کې.
خو بیا نوموړی قانوندان او د پیښور های کورټ په خواني صدر عبداللطیف افریدی وای چې د سپریم کورټ او پاکستان بار کونسل د دې ریګولیشن غندنه کړې ده او دې ته یو غیر بشري قانون ویل دی. دی وای
امن پوائنٹ آؤٹ کری دی امن ویلی چې ټول پاکستان لپاره یو کنسولیډیټډ قانون پکار دی ان ټرمز اف آرټیکل 245 او پاره کې فوجانو هیڅ رول نه دی پکار کې هغه فوجي راشي وي چې سړی داسې دی او هغه سړی او بس بیا هغه ته سزا موت ملایي.
د وحید وړاندې چې د دین وړاندې د اسلامیک لایر فورمز او مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشرانو د دې ریګولیشن په ضد خبري کانفرنسونه کړی دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه ریګولیشن دی زر تر زره واپس واخلي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسې مشال رادیو اوریو پر راپورټ کې مو واوریدل چې په پیښور های کورټ او نور عدالتي محکمو کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو یو شمیر قبایلو وکیلانو د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د فاټه لپاره د نوې اصلاحاتي قانون سره خپل مخالفت سرګن کړی دی. د فاټا یا قبایلی سیمو لپاره د نوې قانون یا د نوې سیاسي بدلون په موضوع کې به هم پاتې کیږو. که څه هم قبایلی سیمو کې اف سی آر کې بدلون او د سیاسي حالو ځلو اجازه ورکړ شوی دی، خو له بل لوري قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي یو شمېر سیاستوال وایي چې قبایلی سیمو کې تر ټولو لومړی باید د هغه ځای د اوسیدونکو د ژوند معیار ښه شي او هغو ته اسانتیاوې ورکړل شي، نو د هغې نه وروسته به د اف سی آر قانون په بشپړ توګه هلته عملی یعنی ختم کړی شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد انیسا اجمل راکوي.
د عموماً ایجنسی نه د سینټ غړی حافظ رشید مشال لیډیو ته وویل چې په فاټا کې په اف سی آر قانون کې بدلون او د سیاسي حلو ځلو په ځای ترقیاتي سکیمونه شروع کول پکار وو چې د خلکو د ژوند بنیادي ضرورتونه پې پوره کړی شي. اف سی آر قانون کې د بدلون کول وروسته اوس هم د اجتماعي ذمہواري په نوم شک کې هیڅ بدلون نه دی شوی، ځکه چې اول به په یو وخت باندې د یو کس جرم په تور کې د هغو کورنۍ نیول کېدا او اوس به د کورنۍ خلاف په مرحلو کې کاروایی کیږي. اول با د مجرم نستی رشتہ دار، بیا پکام او قبیلے پر ضد با کاروائی کی گی. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
تر اوسه اول نه زما په دې متعلق تحفظات دي، صرف او صرف د موجوده چې دغه شوی دی دا شوشه ډیره ده او کار نه دی کړی. دا څومره خبرې چې دوی کوي، فرض کړئ اجتماعي ذمہ داري والا خبرې کوي، یا فرض کړئ دوی وایي چې های کورټ ججان به دا دوی فیصله اوري، یا دغه رنګ نورې خبرې، د ټولو باندې زما د روزه اول نه تحفظات دي. دوی اوس په کیسه اضافي اسي د خپل نمبر جوړولو لپاره دا دغه کوچ اوس په کې دا مرحله وار او کیږي نه ظلم بکیږي.
حافظ رشید زیاتوي چې اف سی آر قانون کې بعد اپیل لپاره لومبي پولیټیکل ایجنټ تا ویل کېدل او د هغې وروسته به د داخلي چارو سیکرټري د خلکو کیس اورېدو، خو اوس چې د گورنر پورې خبره لاړه نو دا مرحله نور هم کړکېچ کړه، ځکه چې گورنر ته د عام خلکو رسیدل ګران وي. په فاټا کې د سیاسي حلو ځلو په اړه حافظ رشید زیاتوي،
زما خپل سوچ دی چې ټیک دا یو خلکو ته سناسه ازادي ملو شو، خلکو ته خلو ملو شو، خو دا ازادي چې دا دم برای نام ده، دا غي وجوهات دي چې فرض کړ ما د پاکستان پیپل پارټي لاندې الیکشن وکړ او زر عالم د زمين بر جوړ شم، نو زه خو ممبر د دې لپاره جوړېږم چې زه الته د خپل سوچ مطابق په پاټا کې خپل قانون سازي وکم، نو چې زه دلته راورسېدم نو په هاوس کې چې ناشته ما، نو زه څه کې زما پارلیمنټیرین څه کې د پاټا پارلیمنټیرین څه کې چې ټول هاوس باندې آئینی تور باندې دا پابندي ده چې دې بده پټا د لپاره قانون نشي جوړول. نو تم ته وایا چې دې څه پیدا شو چې دې الته پاکستان په بټه جنډې لاندې الیکشنو کوم او بیا درا شم بیا دغه قوم ته پیدا نه دیم ما ته پیدا نه ښکاری.
بلخوا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان وایي چې په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي سکیمونو شروع کولو نه مخکې اصلاحات ضروری وو. هغه زیاتوي،
ترقیاتي سکیمونو هلته هیڅ پیدا نه خو بچغي والی چې موږ ترقیاتي سکیمونه مرکو ځکه چې هلته زړه سیستم نه ولته پوسنو هلته چې په کومه سطح باندې کرپشن کېده یا شوی دی هغه د ټولي دنیا نه پټ نو موږ ته اول اصلاحات پکارو، موږ ته یو داسې سیستم پکارو چې هلته کوم خلک دی چې هغه چا عدالت ته جواب دی شي، هغې څه اډټ کېږي، د هغې نه څه تپوس کېږي، هغې نه پس پنډونه که نه ونو تر اوسه پورې چې ټرایبل ته څومره پنډونه ورکړل شوي دي دا که صحیح استعمال شوی وی، نو نن به پاټه د پایشیا کې به د ټولو نه اډوانس خطه چې کوم وه د سنګاپور نه به مخکې اوس پاټه وه، خو وجه دا وه چې هلته څه اډټ نه و، هلته څه سیستم نه و، موږ ته چې به کوم پنډونه راکړی چې دا به زموږ په خیر ښېګړه نه راتله خو به همداسې ضایع کېدل.
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه ولسمشر آصف علي زرداري په فاټا کې د پولیټیکل پارټیز اکټ یا د سیاسي حلو ځلو اجازه ورکولو او اف سی آر قانون کې د بدلون منصوري ورکړې وه. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال رادیو ری بیا هم د قبایلی سیمو په اړه د لوی مومن د باجاور ایجنسی او د کالج یا د پوهنتون او سیدو دغه زده کوونکي وایي چې دوی په خپل پوهنتون کې یو شمېر درسي اسانتیاوې نه لري او دوی وایي چې دوی ته باید په دغه پوهنتون کې ځینې نورې اسانتیاوې داسې د درسونو په برخه کې برابر شي چې دوی مجبور نه شي چې د زده کړو لپاره بهر ولاړ شي. په دې اړه شاهنواز ترکزی رپورټ برابر کړی.
د برخلوزو لوی مامون سرکاري ډیگری کالج طالب علمان وای په کالج کې د ساينس کلاسونه نه لګي او د سټاف کمې ده. بلخوا د هغوی هیڅ وس نه کیږي چې پیښور یا چرته بل ځای ته د تعلیم دپاره لاړ شي.
جی زمان رحمان اللہ مامون دے جی کمر سروسی دن کے اسلامیت کلاس نہ لگے دل سیٹ تھا لگے دل انگلش لگے دل نو کلاس نہ لگے دل منگ تبھی تکلیف دے الک کو خا کے منگ تو داخلے ملا شکن منگ تو تکلیف دے منگ تروڈن تو نہیں شروع سے دلے پلار کی چک پوسٹ نہیں جے پے کچھ دل دی کم از کم چتہ دا مامون نہ کار طرح سے ونی میں درے گھنٹے لگے گی نو دقا دا وجہ منگ نہیں شروع سے دلے تروڈن تلتا
او سورج اڑان دے دغ طالب علمانو دغ مطالبو چې په کالج کې دی د بیچلر آف ساينس کلاسونه ولګي او سټاف دی پوره شي د پاره یې احتجاج کړو. خو د طالب علمانو په وینا پرنسپل هغوی د انتظامیه په مدد سره جیل ته لیږدولي وو. ظاهر شاه چې یو بل طالب علم دی داسې وایي
او په کالج کې چې موږ پرنسپل خو ورلو دي او پرنسپل زم د بي سي خبره کوله هغه موږ ملګرو ته رد بده وته یې نو او په رد بد کې هغه به تاسو داسې ته تلیفونو کوه هغه رااله او موږ تاسو داسې ته خبره وکړه تاسو داسې موږ ته بانه باندې بوتلو جیل ته تاسو پی ایس ته خبره وکړي چېرته موږ لاړو بس ډایرکټ ته جیل ته ورواړي یو شپه دوه وکړله.
رحمت اللہ د کمپیوٹر ساینس طالب علم دے د حکومت څخه یې داسې غوښتنه وکړه
چې موږ د کالج کې بي سي سٹارټ شي ځکه چې کم از کم په 2007 کې شوې ده موږ هم حقدار یو چې موږ هم سٹارټ شي او موږ هم د بي سي وکړو کم از کم نو ډېر بخیر او زموږ مشران په دې اور وکړي.
کله مو چې د کالج د پرنسپل عبدالرحمن سره خبرې وشوې د کلاسونو د نشوالي پر اړه یې وویل
چې زموږ بلډینګ بلاسټ اوټ شوی دی هغه په 2009 کې زموږ سره اوس تقریبا صرف څلور کمرې دي چاغه لیبارټي د ساينس لیبارټي دي هغه موږ د کلاسونو لپاره موږ استعمالو. تا په حواله سره موږ سره جی د ایف ایس سی په لیول باندې د فزکس پروفیسر نشته دی د کیمستري زموږ سره د څلور کالو نه کوم پروفیسر نشته دی لیکچرو د باټني والا نشته دی خپل چای اتارټي زموږ انفارم کړی دي چې د
او د طالب علمانو جیل ته د تک په حواله د پښتنې جواب داسې ورکړه
هغه خود ته زه یو خبر کوم چې هغه ما ندی ریکمند کړی ما خود شي کړی چې ما د مسلې مخې ته کړی چې داله کام سټرایک د دې خپل حق دی او ډیماند کول دا یو جمهوریت حق دی دې بالکل ډیماند هم دی کول شي خو یو جی د بد اخلاقی انداز دی چې هغه سره بد اخلاقی وکي او سړي چې کوم غریوان تلاش واته یې هغه تاسو داسې ته مو چې بيدادا کا سان دي تاسو ته پوهه کوي او دې چې کوم تاسو بریف کوي
د باجوړ ایجنسی د عام ولس او د طالب علمانو غوښتنه ده تعلیمي نظام دی ټیک او سہولتونه او سټاف دی پورا کړی شي. شانواز ترغزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
په هندستان کې د اداري فساد او د بډې رشوتونو پر ضد مبارزه کوونکي نه هزاري پولیسو نیولې ده. د نه هزاري د مبارزې او د ژوند زموږ همکار ګولای از رپورت لري.
هند کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوونکي درې او یا کلن انا هزارې نیول شوې دي. انا هزارې سماجي کارکون کې دي او د هند مهاراشتر ریاست سره تعلق لري. انا هزارې د شل کالو راهیسې اداري فساد او د بډې رشوتونو پر ضد مبارزه کوي. دوی د مهاتما ګاندی د فلسفې نه متاثر دي ځکه دوی په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د بډې رشوتونو د ختمولو لپاره دي یو موثر قانون منځوري ورکړي. د انا هزارې د ژوند او د دې د کار په اړه مې د هند سرخار نوی ډیلی کې خبریاله سمیتا شرما نه پوښتنه وکړه.
دوی خپل کلی د نمونې په توګه جوړ کړی دي او په مسلسل توګه یې د بډې رشوتونو پر ضد آواز پورته کړی دی. د لږ مودې لپاره په پوست کې هم شامل شوی و. د شلو کلونو راهیسې د دوی د مبارزې له کبله د مهاراشتر ریاست سرکار بنیادونه یې لړزولي دي. د دوی د مبارزې له کبله د مهاراشتر درې وزیران د درغلې په تورونو لرې کړل شوي و. نو دوی یو قسم جهادي دي او دوی دا غوښتنه کوي چې د جن لوکپال په نامه قانون جوړ شي چې یو آزاد کمیشن وي چې د حکومتي چارواکو سره سره د وزیر اعظم او د عدلیه هم احتساب وکړي.
د انا هزارې د دې د غوښتنو په جواب کې حکومت د لوکپال په نامه بل وړاندې کړی و خو انا هزارې د بل رد کړو. دوی د حکومت د دې ګام پر ضد د نهري ناستې اعلان کړی و. خبریال سمیتا شرما وایي چې حکومت د انا هزارې د دې غوښتنې ته تیار نه دی چې وزیر اعظم دې هم د احتساب په دایره کې راوستلی شي.
حکومت وای کچر تاسو وزیر اعظم په دې کې راوستو نو ډېرې مسلې راپورته کېدی شي. وزیر اعظم به بیا په آزاده توګه کارونه کړل شي. د دوی په لارې کې به هر وخت رکاوټونه وي، پلټنې به وي. دویمه خبره دا ده چې عدلیه په دې قانون کې راوستي شي او کنه. د دې په اړه یو جلا قانون را روان دی چې نوم یې د عدلیه د احتساب بل دی او دا ځکه چې د عدلیه په اړه داسې معاملات راغلي وو چې عدلیه کې هم بډې رشوتونه اخیستل کیږي او آیا عدلیه بدون وانه ده.
حکومت د انا هزارې د غوښتنو په جواب کې یو ډله جوړه کړې وه چې لس وزیران پکې شامل وو. دوی د انا هزارې لخوا ټاکل شوې ډلې سره خبرې کړې وې، خو چې کوم بل وړاندې کړی شو هغې سره انا اختلاف وکړو. د انا هزارې د مبارزې په هند کې اولس ډېر زیات متاثره کړي دي. د دوی په مبارزه کې د ژوند هرې شعبې سره تعلق لرونکي ګډون کوي. سمیتا شرما وایي چې په 1915 اویایم کې د اداري فساد پر ضد چې کومه مبارزه شوې وه، د هغې وروستو دا لومړی ځل دی چې دومره زیات شمېر کې اولس له انا هزارې سره ملاتړ کوي.
انا ہزارے جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں.
ایک انا ہزارے چچر تہم زی اولس ور سر تڑل کی گی اور دے مبارزے کڑے دا دا انا ہزارے دا نیول ورستا دا ہیوا دا ہر گٹ نہ دی پا نیول کی دو اولس خفا دے اور دا دوی پا مبارزہ کے لگیا دی شامل گی. دا ٹولو مہم خبر دادا چ دا اداری فساد نہ اولس تنگ شو دی س عام بڑے رشوت نہ نکی گی بلکہ پلکنو او پا کروڑوں دا رشوتوں خبر مخی ترا روانی دی. نو اولس تا لوک پال دا بل تکنیکی اڑخونو سر بلد ندی، خو اولس په دې خبره رسیدلی دی چې د بډې رشوتونو د ختمولو وخت را رسیدلی دی.
کرپشن کو ټاکل کرنے کا وقت آ گیا ہے.
د انا هزارې د مبارزې په اړه د هند مخالف ډلې بی جے پی موقف مخته راغلی او واکمن ډله کانګرس هم خاموشه ده. انا هزارې په یو ویډیو پیغام کې خپل حامیانو ته د گرفتارو وینا هم کړې ده.
د مشال رادیو نه خبری خبرونه او نیمه برخه ته راورسیدو. 5:30 بجې د احمد شاه اعظمي د لندو خبرونو سره
د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په ایوان صدر اسلام آباد کې د بلوچستان په اړه غونډه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې د بے پایلټ مشکوک امریکایي الوتکې په برید کې څلور اورپکي وژل شوي دي. په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښ کې شپږ کسان ووژل شول. په صوبې سند کې سږ کال د پشکال بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 3,00,000 کسان اغیزمن کړي دي. نن سهار د افغانستان په کندهار ولایت کې یوه ښځینه حکومتي کارکونکي د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول. د شام د حکومتي پوځ لخوا د دغه هیواد په شمال کې پر ساحلي ښار لتاکین په څلورم ورځ هم د حکومت مخالفو مظاهرچیانو په ضد بمباري شوې ده. او امریکایي چارواکي وایي د لیبیا حکومتي ځواکونو د شپږ میاشت راهیسې د قذافي د رژیم په ضد راپورته سوو یاغیانو په لومړي ځل سکډ میزایل کارولې دي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو نو ورستي خبری خبرونه اوري او راځي چې له دې همزان خبر کړ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوع غانو تفصیلي کړي. د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پانی په اسلام آباد کې احمد الله اړولې دي.
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ازادۍ ورس پر مهال ویلي دي چې ملک دا وخت د کوم یو شمیر مسلو سره مخ دی. هغه یوازې نه یو پارټي یا مشر نشي حل کولی، د دې د حل لپاره به ټول سیاسي ګوندونو لا یو کېدل پکار وي. اداري لیکي چې د وزیر اعظم خبره ټیک ده، ولې هغه ته به یاد وي چې د تیرو ټول ټاکنو نه وروستو د ملک دوو غټو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون په شریکه حکومت جوړ کړو او دا ډیره لویه سیاسي کامیابی وه. خو مسلم لیگ نون ولې حکومت نه بیل شو؟ د دې سره سره ځنې واړو واړو ګوندونو هم د حکومت د رویې له وجې بیلیدل شروع شو، خو د حکومت ټول وخت د هغوی په رضا کولو کې تیر شو. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې حکومت د تشو دعوو په ځای د اولس په اصلي معنو کې خدمت وکړي او د هغوی اصلي مسلو ته توجه ورکړي. هسې نه چې راتلونکي حکومت هم دا دریز لري چې موږ ته ټولې مسلې په ورثه کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې اولس بجلی او ګیس کې شوي اضافې د فکر نه آزاد شوي نه دي چې حکومت یو وار بیا د بجلی او ګیس په قیمتونو کې د نور اضافي منصوبه بندي شروع کړې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د بجلی غلانی ولو کې د ناکامۍ وروسته 202 ارب روپو خساره په اولس اچولو فیصله کړې ده، او د سره سره هر میاشت د ګیس په شوبه کې هم د 3 ارب روپو غلا کیږي او دا بوج هم په اولس اچولو منصوبه بندي کړې شوې ده. ورسپانه لیکي چې هغه حکومتي ادارې، کارخانه او خلک چې د بجلی او ګیس په غلا کې ککړ دي، د هغوی په ضد سخت نه سخت کاروایی وکړي، نه چې د هغوی بوج هم په غریب اولس واچوي. او دا اولس چې د ګرانۍ لوجې مخکې نه بدحاله دی، که بجلی او ګیس په نرخونو کې نوره اضافه وکړی شوه نو مشکلات به یو په دوه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک د ټولو نه لوی ښار کراچۍ کې چې کوم صورتحال روان دی، د دې له کبله نه صرف کراچۍ کې بلکې د ټول ملک پښتنو کې اندېښنې پیدا شوې دي. ادارې لیکي چې کراچۍ کې د هدفي وژنو سره سره د پښتنو د معاش خرابولو لپاره هم مختلفې لارې خپلولی شي، او هم په دې لارو دغه پښتانه په دې مجبورولی شي چې هغوی کراچۍ پرېږدي. ادارې لیکي چې دا ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د کراچۍ په دې صورتحال باندې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي د پښتنو مشران خاموش شي دي نو باید چې حکومت او د پښتنو مشران په سنجیدګۍ سره د کراچۍ د حالاتو سمولو او د پښتنو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا رنګ د کراچۍ نه د نسلي صفایي کولو سازش ناکامه جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې نن دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. برتانوي ورځپاڼه انډیپینډنټ او بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان لیکنې کړي دي. انډیپینډنټ ورځپاڼې د پاکستان سیاستوال عمران خان په اړه لیکنه کړې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د پروان ولایت وروستیو پیښو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دغه دواړو مقالو لنډیز درته منور شاه وړاندې کوي.
ورځپاڼه انډیپینډنټ لیکي عمران خان په بیا بیا په داسې انداز د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو خبره کوي چې ګواکې دی په دې حق لا ډیر باوري وي. هغه وایي چې دی له اوسه داسې احساس کوي چې په دې لړ کې به د دوی ترشا یو قوي تحریک وي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو اثر به د راتلونکي کال تر اپریل پورې معلوم شي، عمران خان له اوسه د رایو په موندلو کې بوخت دی او هغه د دې نوم لاندې چې حکومت راغورځوي او ملک وژغوري د سمدستی انتخاباتو لپاره احتجاج کوي. ورځپاڼه لیکي عمران خان 13 میاشت په فیصل آباد کې خواوشا 15 زره داسې خلک راغونډ کړي وو چې زیاتره یې ځوانان وو. په پاکستان کې منځنۍ عمر 21 کال دی او عمران خان په داسې کسانو چې عمرونه یې تر 13 کالو کم وي هڅه کوي چې د ملګری شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په کیبل چینلونو خبرېدونکي د بحثونو خبرونې د ډرامو نه هم ډیر مینوال لري او میرمنې یې ډیر په شوق ګوري. عمران خان په باقاعده توګه په دې خبرونو کې د میلمه په حیث برخه اخلي. ورځپاڼه د لیکوالې عائشه تیمی حق لخلي لیکي کچېر عمران خان په دې ټلویزیونی بحثونو کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي نو نیمه رائے ترلاسه کولی شي، خو نوموړی په تیر وخت کې په دې کې نه دی بریالي شوی چې د نورو ګوندونو په شان رائے وګټي. ورځپاڼه لیکي په عمران خان تور دی چې د وسلوالو طالبانو سم مخالفت نه کوي او پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف به ویل چې عمران خان یو بیګیر ترهګر دی او په دې ورستیو کې عمران خان د ترهګرۍ پر ضد د جګړې مخالفت شروع کړي. وایي چې دا د پاکستان د اقتصاد لپاره زیانمنونکې ده او اورپګیتوب ته لمن وهي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د شوروي اتحاد پر ضد جنگیدلې یو پخوانی قومندان او د پروان والی عبدالبصیر سالنګي یو مهم شخصیت دی. د نوموړي غوسه هغه مهال ښکاره شو چې د یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په وخت د ولایتي پولیسو د مشر په ګډون خپل ملګری په هول. هغه خپل همکارانو ته وویل استخبارات ډیر کړو چې بریټکون کې خای په کرولا موټر کې راشي. ورځپاڼه لیکي په پروان ولایت کې شوې پیخه په هغه افغاني ولایتونو کې د یاغیانو د بریدونو د لړۍ تر ټولو ورستۍ هغه وا. دا ولایت د سرخار کابل نه 15 میله لره د شمال په لوري پروت دی او د سرخار خواوشا په آرام ولایتونو کې راځي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پروان کې امریکایي سرتیری خال خال موجود دي ځکه چې تر دې ورستۍ پورې دلته د یاغیانو فعالیت لږ وو. پوځي قومندانان زړه نازړه دي چې د جګړې لزنو فعالو ډګرونو ځواکونه وباسي لکه د هیواد په جنوب کې کندهار او هلمند. دوی ځکه زړه نازړه دي چې ویریږي حسینه لاستراولنې بیرته په شاشي نو ځکه باید له آرام سیمو سرتیری زر وستل شي. اوس ځنې شنونکي اندېښمن دي چې کدا سی وشي نو کېدې شي چې یاغیان د دې خطر نه ګټه پورته کړي. د پروان والی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په انتقالي دورې به هیڅ اغیز نه وي. دی وایي دا ټول ځانمرګي بریدونه د وسلوالو طالبانو کمزوري ښایي ځکه چې له دوی سره نشي جنگېدلې نو ځانمرګي بریدونه ورسره یوازنې لار پاتې ده. سالنګي زیاتوي پروان اوس هم آرام ولایت ګڼل کیږي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو نو رسې خبري خبرونه اوري. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د روان ژمي نه به افغانستان کې د خپل ځواکونو مخه د جنوبي برخونه مشرقي یا ختیځ برخو ته واړوي چې د پاکستان سره په پوله پراتی دي. لیکوال جيري وان ډیک چې د 1993 کال نه وروسته په واروار افغانستان ته تللی او د طالبانو د مشانو سره وخت په وخت کتلی دي په نېشنل انټرست مجله کې یو مقاله لیکلی او لیکي چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان په ختیځو سیمو کې د حقانی او حکمتیار د جنگیالیو سره مخامخ شي. د دې مقالې غټ ټکی نجیب امیر وړاندې کوي.
دی نیشنل انټرست مجله لیکي په تیر جولای میاشت کې په افغانستان کې د خپل دندې د پریښودلو نه وړاندې جنرال ډیوډ پیټریس او دویم لوی کمانډان جنرال ډان روډری کویز ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د روان ژمي نه په افغانستان کې خپل توجه د افغانستان د جنوبي برخو نه مشرقي برخو ته واړوي. د مقالې لیکوال جيري وانډیک لیکي په 1993 کال کې چې د ځوانو د کابل نه په خپل زوړ واکس واګون موټر کې پیښور ته تللی و. دی وایي دا یو داسې سفر و لکه څوک چې د اتوار د ورځې په رخصتۍ وځي. دی وایي بل وارې په 1991 کال کې چې د نیویارک ټایمز سره د آزاد خبریال په توګه کار کولو پیښور ته ورغلی و. ده د مجاهدینو سره سفر کړی و چا چې د امریکا په ملاتړ د شوروي ځواکونو خلاف جنګ کاوه. دی وایي د پیښور نه د قبایلي سیمو په لاره جلال آباد ته تللی و او هلته د جهادي کماندان حقاني سره استوګ نه لرله. دی وایي چې بیا وروسته د افغانستان جنوبي برخو ته هم سفر کړی و. لیکوال جيري وانډیک وړاندې لیکي چې په دریم ځل په 2001 کال کې چې د سی بي اس ټلویزیون سره کار کولو کابل ته تللو دی د زوړ کابل پلټون کې و چې د ده په وینا به یو وخت د مشرق پاریس بلل کېده. دی وایي سرحدي سیمو ته هم سفر وکړ او یو وار بیا د افغانستان جنوبي سیمو ته لاړ. دی وایي د هغه کس په اړه فکر کولو چې په خپل زړه وسله د سرو شوروي ځواکونو خلاف وجنګېده او د ده ژوند یې وژغورلو. جيري وړاندې لیکي چې د 2006 او 2008 کلونو په منځ کې د پښتنو په جامه او بڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو ته سفر وکړ او د دې خبرې راز یې معلومول غوښتل چې طالبان اصلا څوک دي او له دې لارې غوښتل چې د القاعده په اړه هم معلومات ترلاسه کړي. دی وایي په 2006 کال کې په اول ځل یوې غریزې سیمې ته لاړو خو داسې وانګېرله لکه پخوا چې هم کله هلته د حقانی د کسانو سره تللی وي. هر ساماغسې و بس یو دا خبره بدله وه چې ده ته اوس د دښمن په نظر کتل کېدل. جيري وانډیک وایي د یو پوځي ټینک په واسطه دوی هغه سیمې ته هم لاړل چېرته چې د پاټ ټیلمن په نوم یو امریکایي سرتیری او د فوټبال یو ستوری وژل شوی و. دی وایي خپل لارښود ورته د مشرق په لوري په اشارې کولو سره ویلي و طالبان د هغه پولې نه دی خوا را اوړي. جلال الدین حقانی هاغلته دی. نن هغه د حقانی شبکې مشري کوي او د افغانستان په مشرقي سیمو کې د خطرناکو وسلوالو ډلې سردار دی. لیکوال وایي په 2001 کال کې د طالبانو سره په غریزه سیمه کې وکتل. د ابو حمزه په نوم یو ځوان ورته ټوپک نیولی و. د هغه تر شا یو څوک بل هم کوټې ته داخل شو او هلته کیناست. ترې مې وپوښتل ولې جنګېږئ؟ ځواب یې راکړ مونږ جهاد کوو. څوک مو ملاتړ کوي؟ ځایي مشران او پاکستان. مونږ په غریزو سیمو کې اوسیږو خو د روزنې لپاره پاکستان ته ځو. کله ناکله هغوی زموږ روزلو ته راځي. مونږ پوهیږو چې هغوی پوځیان دي خو هغوی ګیرې هم لري. جيري وانډیک وایي ما داسې وانګېرله چې دوی ما نه وژني ځکه چې هغوی پښتانه دي او د پښتونولۍ له مخې به دا کار ونه کړي. د نوموړي په وینا ورته وویل شول چې په پاکستان کې اسلامي ګوندونه او یو شمېر خلک د دوی ملاتړ کوي ځکه دوی د اسلام لپاره جنګېږي. لیکوال د هغه نه پښتنه کوي کوم یو درته غوره دی، اسلام که پښتونولۍ؟ ځواب ورکول کېږي چې اسلام. لیکوال زیاتوي په اتیایمه لسیزه کې ورته د همدې پوښتنې په ځواب کې د کوټې یو پښتون مشر ویلی و چې تر اسلامه ورته پښتونولي غوره ده. جيري وایي د ابو حمزه نه یو پوښتل چې په تاسو مجاهدینو کې څه فرق دی. هغه ورته وویل فرق نشته، هغوی د شورویانو د وستلو لپاره جهاد کولو، دوی د امریکایانو د وستلو لپاره مبارزه کوي. ابو حمزه ورته دا هم ویلی و چې د پاکستان اسلامي ګوندونه د ISI سره لاس لري. جيري وایي هلته د منځني ختیځ په بڼه خلک هم ګرځېدل چې په عربي ژبه خبرې کولې، هغه د القاعده کسانو. ابو حمزه ورته وویل چې القاعده هم د اسلام لپاره جنګیږي خو د دې ځای واک د دوی په لاس کې دی. لیکوال همدارنګه ادعا کوي چې وروسته په توره بوړه کې د وزیرستان د طالبانو د یو مشر سره او په چترال کې د ګلبدین حکمتیار د یو کمانډان سره هم وکتل. د وزیرستان مشر ورته ویلی و چې د مولا عمر په مشرۍ کې جنګیږي خو د حکمتیار کمانډان بیا ویل چې د مولا عمر نه پیژني. جيري وانډیک وایي په 2008 کال کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د طالبانو لخوا وتښتول شو او هلته ورته په یو غریزه سیمه کې وښودل شول چې طالبان څنګه خپلو جنګیالیو ته روزنه ورکوي، ترانې ورته اوروي، کیسې ورته کوي او هڅوي. دی وایي د یو کس نه مې وپوښتل تاسو ولې ځانمرګي بریدونه کوئ؟ نو ځواب راکړل شو ځکه چې موږ سره ټینکونه نشته. لیکوال په اخره کې لیکي دا مهال پاکستان جلال الدین حقانی او ګلبدین حکمتیار استعمالوي او امریکا د دغو دواړو پر ضد جنګیږي. خو په 1980 کلونو کې امریکا هم د دغو دواړو سره ملګری و. دی وایي حقانی په جنوب مشرقي سیمو کې ځواکمن دی. زوی سراج الدین حقانی د عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري او ګلبدین حکمتیار په نورستان او کونړ کې ډیر نفوس لري. حکمتیار د پاکستان په مټ بیا واک ته رسیدل غواړي، خو حقانی داوه لري چې د خپل خاورې نه د بهرنیانو د وستلو په مخه جنګیږي او ښایي هغه ملګری به تر مرګه وجنګیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسې مشال رادیو اوري او بیا هم نړیواله موضوع د برتانیې ورځپاڼه دیلی ټلګراف وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د راپورته شویو مظاهره چیانو د ځپلو لپاره له ایران څخه راغلي نشانچیان په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. ورځپاڼه هغه تصویر هم ورکوي چې څنګه پولیس مظاهره چیان نیسي او ورسره تشدد کوي. د ورځپاڼې د راپورټ مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د دې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه د نوم نه څرګندولو پر شرط د هغه افسر چې اوس ترکیې ته تللی دی وایي چې دته د مظاهرچانو د وژلو حکم ورکړل شوی و. د ده په وینا په ترابلس کې په مظاهرچانو ګولۍ چلولې او بندیان یې وهلي ټکولې دي. دی زیاتوي چې په شام کې د مظاهرچانو د ځپلو لپاره د راغلو ایراني عسکرو له شتون خبر وو. د شام دی افسر د ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې د ایراني عسکرو په اړه ورته معلومات وو، خو دوی د شام له ځواکونو لیرې ساتل شوي وو او له دوی سره د خبرو اجازه ورته نه وه. دا افسر دا وخت د ترکی د دیلاداغي د شارګوټي سر نږدې د کډوالو په کیمپ کې ژوند کوي. ورسپانه وایي چې د نموړي د دې خبرو تصدیق نور ریپورتونه هم کوي چې وایي شام د بشار الاسد د یو څلوېشت کلنۍ واکمنۍ د لمنځوړونکو مظاهرچانو د وهلو لپاره له ایران څخه مرسته غوښتې ده. په شام کې د تشدد له وجې په زرګونو خلکو کورونه پرېښودلې دي. په دوی کې د شام د پولیسو د استخباراتو یو 15 کلن افسر هم شامل دی. نموړي ورسپانه ته ویلي چې د شام د امنیتي ځواکونو عسکر هم د پشان احساسات لري، خو دوی ویریږي چې کچرته حکم ونه مني نو به وژل سي. د لورسپانې سره هغه تفصیل هم شریک کړي چې څنګه به مظاهرچان چې پکې 14 کلن ماشومان هم وو تانو ته راوړل کېدل او دوه لوړ پوړو افسرانو د خوشاله کولو لپاره وهل کېدل. نوموړی هغه ناوړه کیسه هم بیانوي چې د جولای په میاشت کې د پولیسو استخباراتو د نه مخالفه مشرانو میرمنې ونیولې، دوی بربنډې کړې او بیا یې په کوڅو کې وګرځولې. د ده په وینا چې دا ځکه وکړل چې د دوی خاوندان تسلیم سي. دوه ورځې وروسته هم داسې وسو. ورسپانه د دې افسر په اړه لیکي چې د کډوالو په کیمپ کې هیڅوک په دې نه دي خبر چې د په مظاهرچانو ډزې کړې بي، خو د ویریږي چې کچرته بیرته شام ته لاړ سي نو د یو بګوړه چارواکي په تور به ووژل سي.
تاسې مشال رادیونه خبری خبرونه اورئ. د پاکستان لروري د سټیلټ نومي هلیکوپټره پاتیشونو ته د چین د لاسرسي رپورټونه د پاکستان او امریکا ترمنځ ورلمخه شته اندېښنې نور هم زیاتول شي. د سټیلټ نومي هلیکوپټرو د روان کال د مه په دوی منیټه په پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات ترسره کړی و چې پکې یو هلیکوپټر د تخنیکی خرابې له وجې راپریوته او پاتیشونی د پاکستان لاسته ورغلی وو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانیې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هغه ریپورت د پاکستان فوج رد کړی چې وایي استخباراتي ادارې ISI د چین کارپوهانو ته د سټیلت هلیکاپټرو د تصویرونو اخیستو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال اتر عباس ویلي چې ریپورت بیخي غلط دی او دوی په سختي سره ردوي. په خیبر پښتونخوا کې د ISI پخوانی مشر بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر هم دا امکان ردوي. دی وایي چې د چین د هلیکاپټر ټیکنالوژي کارپو له سره په پاکستان کې ستنه. د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې په ځانګړې توګه زیاتې خرابې شوې دي. اسلام آباد تور لګوي چې امریکا یو غیر مستقل مزاجه اتحادی دی. پاکستان د امریکا پوځي کارکونکو ته ویزه نه ورکوي او پوځي روزونکي له هیواده شړلې دي. په اسلام آباد کې څېړونکي فکر کوي چې پاکستان په داسې کولو سره پر واشنگټن سور راوړل غواړي چې د افغانستان په اړه دي د خبرو ومني. خو بلخوا امریکا تور لګوي چې پاکستان د القاعده او اروپاکو پر ضد په کاروایي کې دوه مخې لوبه کوي. هم دا وجه ده چې د پاکستان پوځ 800 میلیونه ډالرو مرسته وځنډوله. اوس امریکا یو ګام نور وړاندې تللې ده. د وال سټریټ جرنال د ریپورت لمخې امریکا پاکستان ته په راتلونکي کې د مرستو ورکولو نوی سیستم جوړ کړی دی. د نوی سیستم لمخې به پاکستان ته هغه وخت مرستې ورکول کیږي کله چې دوی د امریکا له هدفونو سره سم خپل کارکردګي ښکاره کړي. څېړونکی اسد منیر مني چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې دي، خو وړاندوینه کوي چې دا به ځکه شي سي چې د دوی ګټې له یو بل سره تړلې دي.
Pakistan has got its own security concerns on its western border.
Pakistan la Afghanistan sarad da khpal maghribi sarhad pa hakla amniyati andishne lari. Pakistan preshan adi che la Afghanistan sakha da amerikai zwakuno da watul urusta ba halta tsakiji. Dui yo mustahkam Afghanistan le dalghwari zakachi ghair mustahkam Afghanistan da Pakistan pa tera bia da Fata aw Khyber Pashtunkhwa la para khatarnak adi. دوی بغواړي چې هلته داسې حکومت جوړ سي چې پاکستان ځینې خطره نه محسوسوي، یعنی پاکستان دوست حکومت ته به ترجیح ورکوي.
خو کابل او واشنگتن تور لګوي چې پاکستان د داسې حکومت د جوړولو لپاره حقانی شبکې او نور افغان جنګیالوی ته پناه ورکړي ده. دوی غواړي پاکستان دې د حقانی شبکې پر ضد کاروای وکړي. بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر په کورم ایجنسی کې د روانو عملیاتو په اړه د امریکا غبرګون د دواړو اتحادیانو د اړیکو د شکېدو اشاره بولي. د ایزاتوی چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د نه خدمتونکو پیښو لړۍ چاري د دپوینا پوځ منځنۍ کورمې تتللې دي او اوس به دا کتل کېږي چې څه وخت او کله شمالي وزیرستان ته ورځي. د دپوینا هم دغه اصل مسله ده.
او سم د هند او پاکستان د اړیکو په پاپ ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال ډاکټر اکمل حسین دو اوو مسلې ته کتنه کړې چې د پاکستان لپاره نتیجې لرلې شي. د هغه په خبره د سنتاس دو اوو غیر موثره نظام کېدل شي د پاکستان او هند ترمنځ یو جګړه پیدا کړي. د دې مقالې غټي کې مليحه امیر زاده وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال ډاکټر اکمل حسین لیکي د اوبو یو داسې مسله مخ په زیاتېدو ده چې د پاکستان اقتصاد او ټولنې باندې اثر کولی شي. د دې مسلې سم تنظیم لپاره پکار ده نه یوازې دا چې دیتا په سمدستي ډول توجه ورکړل شي او د پاکستان د صوبو ترمنځ همکاري وشي، بلکې د پاکستان او هند ترمنځ ته هم تعاون وشي. د لیکوال په خبره کې داسې ونه شو او د سنتاس د اوبو ذخیرې سمې تنظیم نشوي نو لامل یې یو اقتصادي بحران مخې ته راتللی شي چې نتیجه به د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وي. لیکوال لیکي په سنتاس کې د اوبو کمی ځکه ده چې یو طرف ته په دې کې خپله محدودیتونه دي چې اوبه نور سیندونو ته تقسیمیږي او ورته کمی اوبه را رسیږي، بیا بل طرف ته د اوبو طلب دی چې ورځ تر ورځه پکې د اوبو د ناسم استعمال له وجې زیاتوالی روان دی. د غیر مستقیمې منصوبو له وجې ستونزه زیاته شوې ده چې میداني اوبو ته کیات ننوزی، مضر کیمیایی مواد اوبه ککړوي او په سطح موجوده د سکلو اوبه څخاکوي. لیکوال د دې لوی وجه دا ښایي چې خاري او سنتي ګن په یو ځای کې د انبارولو لپاره سمې حکومتي منصوبې نشته. د دې سره سره لیکوال ماحولیاتي بدلون هم د دغه مسلې د زیاتولو یو مهم جز ګڼي. لیکوال زیاتوي د اوبو کمی د دې سره ناپولې شي چې د شته اوبو په مقابله کې یو انسان هر کال څومره اوبه استعمالوي. دغه معیار 1700 کیوبیک متر د یو کس لپاره دی. لیکوال تازه اوبه تر خطر لاندې په نامه د یو کتاب حواله ورکوي چې پکې اندازتن په سنتاس کې د یو کس لپاره په کال کې 1509 کیوبیک متره اوبه موجود دي چې د ضرورت نه کمی دي. بلخوا سنتاس کې د اوبو سطح زیاتولو لپاره هم ډیر فشار دی. ډاکټر اکمل حسین په مقاله کې لیکي په صنعتونو کې هم د اوبو استعمال مؤثر نه دی او بیا په ماحول کې بدلون هم په راتلونکي کې د اوبو کمی زیاتولی شي. لیکوال د ډاکټر لینا شریواستوا د یوې څېړنې حواله ورکوي چې د هیمالیا ګلیشیر په تیزی ویلی کېدلو لامل په لنډمهاله توګه سیلابونه راتللی شي او په اوږده مهال کې په جنوبی ایشیا کې په سیندونو کې د اوبو کمی زیاتېدی شي. د ماحولیاتي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو رپورت وایي د نړیوالې تودوخې زیاتېدو لامل په جنوبی ایشیا کې د فصلونو په پیداوار کې هم کمی راتللی شي. لیکوال زیاتوي د اوبو کمی او ماحولیاتي بدلون د پاکستان او جنوبی ایشیا په اقتصاد فشار زیاتولی شي. په مقاله کې راغلي دي د دې مسلې په لړ کې مؤثره نظم لپاره پکار ده د هند او پاکستان ترمنځ اوبو سم استعمال په نظام جوړولو کې همکاري وشي، د اوبه خور او عام استعمال لپاره اوبه سمې وکارول شي، د ټکنالوژي د پرمختګ لپاره ګډ پروګرامونه جوړ شي، د کرنې لپاره مستقیم ګامونه پورته کړل شي او د قدرتي آفاتو او خوراکي کمی د نظم لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
اس ام اس پیغامونه
ل مشال رادیو سره دا اوریدونکو د زړه خواله.
او سم ساسی یو سو اسمسونه تاسو ته لولو اسمس پیغامونه مونږ ته ډیر زیات استولی دي چا د سندرو غوښتنه کړی ده او چا هم په انګریزي او اردو ژبه کې مونږ ته اسمسونه را لېګل دي که اسمسونه مو پښتو وي دغه دم په دم یې درته لولو مشال رادیو ته عبد القادر خاکسر لقلا سیف الله نه اسمس کړی دي او دا شیر یې د نشر د غوښتنه کړی ده وایي چې اوخ کې او شبنم وساتوي د زړه درد او د زړه غم وساتوي چې د زغم دارو نه لري دنیا کې حال تری وکړه چې مرهم وساتوي پر یو شکلی ملنګ خوب کړي خبر نه ده د غریب دسترګو نم وساتوي ډیر زیات مننه د دوی د سندره غوښتنه کړي خو موږ سره وخت کم دي بل اوریدونکې مونږ ته د لکی مروت نه اس ام اس کړي ده او دا اوریدونکې مونږ ته وایي چې کینه حسد نه باید خلک او مسلمانان خپل ځان وساتي نو موږ سره وخت کم دي کنه نورې سیمونه مو هم لوستل نو د کینه او حسد خبره زمنګ یو اوریدونکو پیسې مسکه مونږ ته کړی و دا چې پروژې میاش کې په ځانګړي توګه د کینه ساتل سومره ګنالري راځي چې په دې او نورو د روژې د فضایل او په اړه مولانا احمد شاه سره خبرې اترې و
بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله رب العالمين په دې آیت کریمه کې فرمایي د روژې په حقلا چې اے مؤمنانو فرض کړی شوی د پتا سو باندې روژه نیول لکه څنګه چې په مخکنی امتونو باندې فرض شوی و لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو د تقوا والا شئ تاسو د پرهیزګاری والا شئ الله نه ویریږئ ګناهونه پرېږدئ په دې مجلس کې لنډې دوه خبرې یو هغه کارونه چې په روژه کې داغې نزان ساتل پکار دی دویم هغه کارونه چې موږ او تاسو د روژې په میاشت کې وکړو او دا موقع غنیمت وګڼو اول هغه کارونه چې په روژه کې ناروا دي هر ډول ناکاره کار فسق فجور بدعات خرافات د دې څخه خپل نفس او ځان او نور بندول دویم د غیبت زنا فحشا رد و بدو کنزلونه او د فلمونو کتلو څخه او د ناوړو عکسونو کتلو څخه موږ او تاسو ځان وساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به څوک چې د دروغو وینا پرې نه دی او د دروغو عملونه او ناکاره کارونه پرې نه دی فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه دا الله اې ضرورت او حاجت نشته د شیدې خوراک او سکاک پرې دی روژه یوازې د خوراک او د سکاک د پرخدلو معنا نه لري روژه د دې معنا لري چې موږ د هر قسمه ګناهونو او د ناوړه اعمالو څخه خپل ځانونه او خپل نفسونه او نور بند کړو بعضی خلک پر روژه کې هیڅ د صبر او د استقامت نه کار نه اخلي هر خبره پاغې کې روژه باندې پړه شي وایي خبرې مکوا ځکه چې روژه ده او پلانکه کار دسه دی روژه مې نیولې ده نو روژه خو د عبادت او د خیر
او د نیکی شې دی. روزه خو څه د غوسی او د قهر او د جنگ شې نه دی. چې انسان پر روزه کې اصلاح نشي او د نفس او د بدن کې استقامت او صبر نه نشي، نو یوازې به پر خودلو او په خوراک باندې دله څه فایده نه ورکوي. صاحب د مشکات بل حدیث راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که پر روزه کې تاته یو انسان کنزلی کوي، رد بد دته وي، پوچی دته وي، سپکی دته وي، نو ته ورته وایي چې زما د دې څخه امر روزه ده.
د مولانا احمد شاه خبریاتری مو د روزه په اړه واوریدل. د خبرونه وروستۍ برخه ته راورسیدو، احمد شاه اعظمي ته ور ورکو چې لند خبرونه وي.
په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ مشکوک امریکایي الوتکې په برید کې څلور اورپکي وژل شوی دي. په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښ کې شپږ کسان وژل شوی دي. په سپاسین کې سږ کال د پشکال بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې څه باندې درویشت لکه کسان اغیزمن کړي دي. نن سهار د افغانستان په کندهار ولایت کې یو شزینه حکومتي کارکونکي د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول. د شام د حکومتي فوز لخوا د دغه هیواد په شمال کې پر ساحلي ښار لتاکیا نن په څلورم ورځ هم د حکومت مخالف مظاهره چانو په ضد بمباري شوی ده. او امریکایي چارواکي وایي د لیبیا حکومتي ځواکونو د شپږ میاشت راهیسې د قذافي د رژیم په ضد پر راپورته سوو یاغیانو په لومړي ځل سکډ میزایل کارولی دي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. او د مشال رادیو وروستي خبری خبرونه هم همدې ځای ته پای ته رسیدي. د مشال رادیو وروستي خبری خبرونه نه بلکې د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه حسیبه شهید او د نورو ټول همکارانو په سازیتوب له تاسو اجازه غواړم. سبب بیا هم له تاسو سره خمه خمه.